espacio.
السلام علیکم د سحر و بجې دی په دې هله چې نیک مرغ ورځ ولرې سر رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو تر بولم نن یک شنبه د 1399 لمریز کال د اسد لمرې نیټه ده چې د 2012 کال د جولای میاشت له 28 سره برابر ده د غرض نن د روژې مبارک میاشت درې مهم ده په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کونړ ولایت کې د پاکستان له خوري د درنو وسلو د ډلو له تازه د ډزو له تازه پیښو خبرې بلورته د ولسی جرګې غړي نن له رسختۍ وروسته سره راټولېږي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د کونړ چارواکي وایي د پاکستان له خاورې بیا د غلط لسګونه مرمۍ لګېدلې چې ځاني او مالی زیانونه هم اړولې دي د خوستوالي وایي دا ولایت باید له درېمې څخه دوهمې درجې ته لوړ کړای شي د سوریې د حکومت ضد وسلوالو له عراق سره پر پوله د دې هېواد یو بله سرحدي سیمه هم نیولې ده پام وکړئ پوره خبرونو ته د کونړ مقامات وایي په تېرو دوه ورځو کې د پاکستان له خاورې پر دې ولایت د درنو وسلو سلګونه مرمۍ لګېدلې دي د کونړ امنیتي چارواکو ویلي دغو تازه حملو د دې ولایت د سرحدي سیمو اوسیدونکو ته درانه زیاني او مالي تاوانونه اړولي په دې اړه په همدې خپرونه کې نور جزئیات اورئ په کندهار کې چارواکي وایي چې شپږ کسان یې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي چې درې تنه یې پاکستانیان دي د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د عملیاتو پر مهال په کندهار او ارغنداب ولسوالۍ کې نیول شوي او دوی منلي چې غوښتلې د امنیتي او ایساف ځواکونو په وړاندې وسلوالې حملې وکړي چارواکو ویلي چې له دغو کسانو څېړنې روانې دي د خوست والی وای افغان دولت د خوست له درېمې څخه دوهمې درجې ته لوړ کړی او په پرختی برخه کې دی د غولت ته پاملرنه زیاته کړې د خوست دولت مطبوعاتي دفتر وای والی عبدالجبار نعیمی دغه غوښتنه په هغه غونډه کې وکړه چې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې چارواکو او نور مقامات پکې حاضر وو د عراق د نینوا ولایت والی پرون ویل له سوریې سره د دې هېواد دوهمه سرحدي سیمه هم د سوریې د حکومت ضد وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې راغلې ده عادل النجفي وایي د سوریې د آزاد پوست وسلوالو تیر ماښام د یاربیا سیمه ونیوله له دې وړاندې د سوریې د حکومت ضد وسلوالو د عراق له قایم خارګوډي سره سرحدي سیمه له حکومتي ځواکونو نیولې وه راپورونه وایي د سوریې حکومت له سرحدي سیمو خپل ځواکونه وباسي څو په خاري سیمو کې د حکومت ضد وسلوالو پر وړاندې وجنګېږي بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د سوریې چارواکي د ملکیانو په ساتنه کې په څرګنده ناکامه شوي او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي د درول لپاره اقدام وکړي بان کیمون د بالکان هیوادونو د یوونۍ د سفر په لړ کې د کرویشیا په بریجوري ټاپو کې ویل د سوریې حکومت باید وشنې او د درنو وسلو کارول ودروي
The extension of UNSMIS mandate for only 30 days.
دوی په سوریه کې د ډیر شنور ورځو لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت غزیدل یو قوي پیغام دی چې ټول اړخونه خو په لومړي ګام کې د سوریه حکومت دا مسؤلیت لري چې وژنې او پرګنمشتو سیمو د درنو وسلو کارول ودروي ټول وسلواله عملیات باید پای ته ورسیږي د ملګرو ملتونو عمومي منشي د غراس په سوریه کې د سوریه د خلکو په مشرۍ د سولې سیاسي انتقال او ډیالاګ پر لوري د بیړني تک هم غوښتنه وکړه نن په ناروې کې د یوخي اړخه سخت دریځ له خوا د ډلیزو وشنو د دوه پیښو لومړی کلیز المنزل کیږي ټاکل شوی په ټوله ناروې کې نن د دغو پیښو د قربانیانو یادونه او هغوی ته دعا وشي یو کال وړاندې اندرس بریویک په مرکز اوسلو کې په یو بمی حمله کې اته کسان وژل او دای هم عمر لچې د واکمن کارګر ګوند ځوانانو پر یو تفریحي سیمه هم وسلوال حمله کړې ده په دواړو پیښو کې و اویا کسان وژل شوي وو سپینوانی وایي ولسمشر اوباما بنن کولوراډو ایالت ته لاړ شي او هلته به د روسیې ډلیزې وژنې د قربانیانو له کورنیو سره وګوري پولیس وایي په کولوراډو کې د تېرې جمعې په ورځ په یو سینما کې د 12 کسانو په وژلو تورن جیمز هولمز به د دوشنبې په ورځ په رسمي توګه تورن شي پولیسو هولمز د ډارک نایټ رایزز فلم د نندارې پر مهال له ډزو وروسته نیولی و او د روسیې د داغستان په قفقاز جمهوریت کې چارواکي وایي د سخت دریځو په وړاندې عملیات پرون پای ته ورسېدل. د تروریزم په وړاندې دغه عملیات د داغستان د مرکز په کیروف ولسوالۍ کې د شنبې په سهار پیل شو. په ریپورټونو کې ویل شوي یوازې د سخت دریځو وسلوالو یوه ډله په یو کور کې راګیره شوه. د وسلوالو د ولسوالۍ اوسېدونکي بل ځای ته انتقال شول او پولیسو له سخت دریځو وسلوالو وغوښتل چې د کور خاوند او د هغه میرمن خوشې کړي. کله چې کور له ملکیانو تش شو، وسلوالو له تسلیمېدو ډډه وکړه. امنیتي ځواکونو پر کور برید وکړ. ریپورټونه وایي دوه سخت دریځي وسلوال پکې وژل شوي دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان چارواکي وی یو ځل بیا د پاکستان له خاورې د کونړ په سرحدي سیمو د درنو وسلو مرمۍ لګیدلې چې دا ځلې ګڼه مرګ ژوبله هم رامنځته کړې ده. دغه راز نن ټاکل شوی چې د اوړي د یو نیمې میاشتې رخصتې وروسته د ولسي جرګې غونډې بیا پیل شي، خو خلک د ولسي جرګې له غونډو او کارونو څخه ناراضه ښکاري.
یاره پارلمان او دې خلکو نه خو مونږ سه خاصه غنه لرو، ته خو لرزکه چې دا داسې خلک دي چې هر سړی په خپل ګټو باندې هغه کوي.
افغانستان د دفاع وزارت تمه لري چې برتانیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د یو پوځي اکاډمۍ د جوړېدو کار پیل کړي. د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او دا هم وایي چې د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې په یو 14 کلن هلک د جنسي تیري په اړه پراخې څېړنې کوي. په لوګر کې شاهدان او چارواکو ویلي چې د شنبې پر ورځ وسلوالو طالبانو دوه تنه په عام محضر کې په درو وهلي. دا موضوع په یو رپورټ کې اورئ. د ژوند رنګونه بیا د خپرونې په پای کې اورئ. دوستانو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په مستقیمه توګه په انټرنیټ کې هم په azadiradio.com ویب پاڼه کې واورئ. افغان چارواکي وی یو ځل بیا د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي ولایت کونړ توغندي راوشتل شوي او په نتیجه کې له لسو څخه زیات افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا عامو خلکو لسګونه کورونه ویجاړ شوي او ګڼ شمېر کسان اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. چارواکو ویلي چې دغه توغندي د پاکستان د پوځ لخوا وشتل شوي، خو د پاکستان مقاماتو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د موضوع تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
چارواکو پرون وخت وویل د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځ د توپونو او توغندیو په ډزو کې څلور ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دا د پاکستان له خاورې د خپل ډول وروستی برید دی چې د افغانستان پر ختیځ کېږي او افغان چارواکي د پاکستان د پوځ کار بولي. د کونړ د والي ویان واصف الله واصفي پرون وخت د جرمني خبري اژانس ته ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې له پولې هاخوا د پاکستان د پوځ لخوا پر دې ولایت 300 توغندي راوشتل شوي چې د دې ولایت پر دوو ولسوالیو دنګام او شیګل لګیدلې دي. دغه دوی ولسوالۍ د پاکستان له سرحدي سیمې چترال سره پوله لري. د کونړ امنیه قمندان هم تایید کړی دی چې پر دغو دوو ولسوالیو له کرښې هاخوا په سلګونو توغندي لګیدلې دي. د کونړ والی سید فضل الله واحدي څه مده مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د بهرنیو ځواکونو له عالي رتبه پوځي چارواکو سره د دغو توغندیو ټوټې شریکې کړي او هغوی هم منلې چې دا د پاکستان سخت توغندي دي.
زما د ائتلاف د قواو بعضې غړو سره چې ملاقات و، هغوی دا ومنله چې دغه مرمۍ سخت د پاکستان.
د کونړ د والي وین واصفي وایي د پاکستان د پوځ لخوا د توغندیو د لګیدو په نتیجه کې لس کورونه نړېدلي او ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ سوي دي. پر کونړ او نورو سرحدي ولایتونو تر دې مخکې هم د ډیورند له کرښې هاخوا توغندي ویشتل سوي چې چارواکو وخت نا وخت د پاکستان پوځ مسؤل ګڼلی دی، خو افغان دولت د دغو بریدونو په وړاندې جدي عکس العمل نه دی څرګند کړی.
وامردل چې د کونړ چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د درنو توپونو ګڼ شمېر مرمۍ لګیدلې، زیات کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. دغه راز په عین حال کې د افغانستان د ځینو ټولنو عوامو خلکو لخوا غوښتنه کېږي چې افغان حکومت باید د دې بریدونو په وړاندې جدي عکس العمل وښيي. د اوړي د یو نیمې میاشتې رخصتې وروسته د ولسي جرګې غونډې بیا پیلېږي. د جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې د غړو هغو رپورټونو ته به پلانونه ترتیب شي چې د رخصتیو په موده کې له ولایتونو څخه تیار کړي دي. همدارنګ به د ټوکیو د کانفرنس پر پریکړو هم قانوني بحثونه وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د ولسي جرګې منشي شیخ نعمت الله غفاري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به پر راتلونکي کاري پړاو کې د حکومت په اداري چارو، د هیواد پر امنیتي مسئلو، د طرحو او قوانینو په تصویب، او د خلکو په ستونزو بحثونه تر سره او د حل لارې به یې غوره کړي.
موږ وکیل صاحبان په دا یوه میاشت کې خپل د موکلینو سره لیدلی دي چې هغه باید پارلمان کې مطرح شي، د ټولو خلکو امنیت چې باید ونیول شي، او د توکیو کنفرانس دی چې هلته د جانبه ژمنې او تعهدات وصل تر بحث لاندې نیول کېږي، او رئیس جمهور یوه وینا درلودل ده ملي شورا په فوق العاده غونډه کې، او تمرکز د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په هکله، هغه هکله هم جدي خبرې او مشورې به وشي. یوه کمیټه د پارلمان د رئیس تخوا ټاکل شوی وه چې دوی د اداري فساد په مقابل کې د مبارزې لپاره طرحې وړاندې کړي، د هغې طرحې په مورد کې هم بحث او مشوره کېږي.
د ولسي جرګې غړي د روان لمریز کال د جوزا په 15مه نیټه رخصت شوي وو. د رخصتیو په ورځو کې دوی مکلف وو چې په ولایتونو، ولسوالیو او کلیو بانډو کې د خپلو موکلینو پیشنهادونه، غوښتنې او سیمه ییزې ستونزې راټولې او ولسی جرګې ته وړاندې کړې. غفاری وویل په دولتي ارګانونو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه، په هیواد او سیمه کې روان امنیتي وضعیت، په حکومتي ادارو کې د یو شمیر مسؤلینو د باور د رایو مسأله هغه موضوعګانې دي چې د جرګې اتلسګوني کمیسیونونه به ورته پلانونه ترتیب او د بحث لپاره به د جرګې عمومي غونډو ته وړاندې شي. د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې جرګې له رخصتېدو مخکې په تیر کاري پړاو کې د روان کال مالی بودیجه، شپږ قوانین او شاوخوا 24 مصوبې تصویب کړي دي. سربیره پر دې ولسی جرګې په 13.5 میاشتو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک سند او شپږو نورو نړیوالو موافقتنامو سندونه تصویب کړي دي. ځینې خلک بیا د ولسی جرګې له کاره په بشپړه توګه راضي نه دي. دوی وایي د ولسی جرګې ځینې غړي ډېر ځلې په خپلو شخصي کارونو بوخت او د جرګې غونډې ځینې پاتې وي.
یاره پارلمان او دې خلکو نه خو مونږ داسې کوم خاص هغه نه لرو توقع لرو، ځکه چې دا داسې خلک دي چې هر سړی په خپل ګټو باندې هغه کوي. یو قانون تصویب ته دوی څونه هغه کوي، حتی بوتل جنګي یې وکوله، یعنی نه شي کولای چې د مونږ تاسې په درد وخوري. دوی هغه خلک دي چې راغلي دي چې تر څو خپل جب ډکي، د ملت په غم درد باندې څوک نه دي.
د اوسنۍ ولسی جرګې د کار پیل له شخړو سره مل و. په لومړي سر کې څه باندې 2 میاشتې د اداري تشکیلاتو په جوړولو تیر شوې. د جرګې د انتخاباتو په نتایجو هم له حکومت سره جنجالونه رامنځته شول.
آزادي رادیو د بیطرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سحر لونه د ماخم تر او بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په 1290 باندې اوریدل شي. په لوی خارونو کې بیا په اف ام سل اشاره 15 صفه په ډیر صفه ډول واوري. د افغانستان دفاع وزارت تمه لري چې برطانیه به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د یوې پوځي اکاډمۍ د جوړېدو کار پیل کړي. د دې اکاډمۍ د جوړېدو موافقه لیږ د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزي او د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کمرون ترمنځ لاسلیک شو. په دې اړه پام وکړئ د جمیلې ظریف رپورټ ته.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بریتانیا په مرسته په نوې جوړیدونکې پوځي اکاډمۍ کې به د ملي اردو افسرانو ته د انجینیری، توپچی، پیاده، مخابره، زری او کشف برخو کې روزنه ورکړل شي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په مرکه کې د دې اکاډمۍ جوړول یو ګټور ګام وباله او ویل چې په دې اکاډمۍ کې به د ملي اردو ځواکونه په مسلکي توګه وروزل شي.
د دې ډیپلوم به ډېر په لوړه سطح باندې وي. دا به یو علمي سند وي چې دوی ته ورکول کیږي. دا به د زمونږ د نظامی ملي اکاډمۍ ترڅنګ یو بل اکاډمۍ وي په افغانستان کې چې زمونږ د ملي اردو لپاره به مسلکي روزل شوی افسران روزي.
د دې پوځي اکاډمۍ د جوړېدو په اړه د تیرې پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د برېټانیا صدر اعظم ترمنځ موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقه په متن کې برېټانیا ژمنه کړې چې د خپل هوایي ځواک او د همکارو هیوادونو یو شمېر پوځي پرسونل په پوځي اکاډمۍ کې د خپل افسرانو د روزنې او مشورې ورکولو لپاره وګماري. د موافقه لیک لمخې د دې پرسونل شمېر او نور شرایط د دوړ خو ول خوټه کل کېږي. بل خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان جنن موسازی وای چې خی له 2 نه تر 300 بهرنی روزونکو په دې اکیډمۍ کې پروزنه بوخشي. ښاغلی موسازی د موافقه لیک د نورو جزئیاتو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د کله چې ولسمشر حامد کرزی د بهرنی د صدر اعظم سره د افغانستان او برتانیې ترمنځ د حکومتي ستراتیژیکو همکاریو سند امضا کاوه، د برتانیې هیواد په همدې سند کې دا ژمنه وکړه چې د نورو مرستو ترڅنګ به د افغانستان د ملي اردو لپاره د افسرانو یو اکاډمي کابل کې جوړوي. د قرغې په سیمه کې یو شمېر برتانیوي مسلکي نظامي استادان به په قرغه کې په دې اکاډمي کې ځای پر ځای کوي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې باید په دې اکاډمۍ کې د زده کوونکو په نیولو کې له پوره دقت نه کار واخیستل شي.
و امرودل چې د افغانستان د دفاع وزارت تمل لري چې برتانه به ډیر ژر د افغان حکومت سره موافقه پر اساس په افغانستان کې د پوځي اکیډمۍ په جوړولو پیل وکړي. د مهمو خبرونو لاندې ستاسو مو کړی د کونړ مقامات وي په تیر 2 ورځو کې د پاکستان له خوري په دی ولایت د درنو وسلو لسلګونه مرمۍ لګیدلې چې ځاني او مالی تاوانونه اړولې. په کندهار کې چارواکي وایي چې شپږ کسان د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي چې درې پاکستانیان دي. د خوست والی وایي افغان دولت د خوست له درېمې څخه دویمې درجې ته لوړ کړي او په پراختیا برخه کې دغه ولایت ته پاملرنه زیاته کړي. د عراق د ننوا ولایت والی پرون ویل سوری سره د دې هیواد دوهمه سرحدي سیمه هم د سوری د حکومت وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې راغلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون ویل د سوری چارواکي د ملکیانو په ساتنه کې په څرګنده ناکامه شوي دي. نن په ناروې کې د وخی اړخه سخت دریځ له خوا د ډلیزو وشنو د دوه پیښو لومړی کلیسه لمانځل کیږي. سپینواړی وایي ولسمشر اوباما بنن کولوراډو ایالت تلاړ شو، هلته به د روسي ډلیزو وشنو د قربانیانو کورنۍ سره ونی. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوریدل. نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو تبصرې خبرې کړي چې مهمه برخه له جانقه الکوزي څخه اورو.
انګلستان چاپ ګارډن رسپانډي پور استګنه کې افغانستان ته د دې هیواد د صدر اعظم ډیوډ کامرون د سفر په اړه یو مقاله لیکلی او سرلیک ورکړی. کامرون د بهرنۍ ځواکونو لوټلو وروسته طالبانو ته د حمله کولو خبرداري ورکوي. ګارډن لیکي لږپوړو انګلیسي پوځیانو سره د اندېښنې پیدا شوې چې حکومت ممکن له افغانستان څخه ژر خپل عسکر وباسي. خو د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون په کابل کې وویل طالبان باید د وسلوالو پر ضد جګړو کې د افغان ځواکونو د توان په اړه هیڅ شک نه کړي. کامرون دا هم ویل کچې طالبان له شخړو لاس واخلي نو په سیاسي عملی کې د ګډون هرکلی به وشي. ورسپانه زیاتوي د انګلستان صدر اعظم جمهور رئیس حامد کرزي ته وویل په تیرو 3 میاشتو کې نړیوالې ټولنې په راتلونکي لسیزه کې د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ د امن کولو ژمنې کړي او موږ غواړو له تاسو سره په ګډه کار وکړو چې د افغانستان راتلونکي ښه کړو. ګاردن وړاندې لیکي د انګلستان صدر اعظم په افغانستان کې د سولې د خبرو او مذاکرو په ضرورت ټینګار وکړ او ویل د دې وخت را رسیدلی چې هر یو باید د افغانستان په سولې ییزې سیاسي عملی کې ګډون وکړي. هر څوک چې شخړې وغندي او د افغانستان اساسي قانون ته درناوی وکړي کولای شي د جګړو او ورانیو پر ځای د خپل هیواد د راتلونکي په سوکالۍ کې ونډه واخلي. ورسپانه لیکي د انګلستان صدر اعظم دا هم څرګنده کړ چې د سولې لپاره باید زیات کار وشي. د سولې پلان باید د زیاتو سیاسي خبرو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښې همکارۍ له لارې لا ښه شي، خو دا پلان باید په دې شیانو پورې مربوط نشي. انګلستان چاپ بلې ورسپانه انډیپندنت هم د کامرون د خبرو په اړه څرګندونې کړي او په یوه برخه کې لیکي صدر اعظم ډیوډ کامرون افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم د انګلستان ملاتړ دوام وکړي. خو د ده خبرې ممکن د طالبانو د کوټې شورا او د پاکستان استخباراتي اداره ISI ونه بیروي. ورسپانه زیاتوي ډیوډ کامرون افغانستان ته د خپل سفر په جریان کې افغان امنیتي ځواکونو ته د انتقال مسله یاد کړه خو د نیټې په اړه خبرې ونه کړې. دا سی بریخی چی کامرون د انگلستان د پوز د نوی لوی درستیز الیور لیتوین هغه راپور تایید کړی چې وای کچیر انگلستان لټاکل نیټه څخه مخکی یعنی په 2013 کال کې خپل ټول جنگی عسكر له افغانستان څخه وباسي په دې کار سره به 3 میلیارډ پاونډه وسپموي. انډیپندنت وړاندې لیکي د انگلستان جګپوړي پوځي مشران اندېښمن دي چې له افغانستان څخه به له وخته مخکې د ځواکونو په ایستلو سره امنیتي لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. دوی وایي په هلمند ولایت کې یو شمېر سیمې چې 2 کاله مخکې د جګړو ډګرونه ول دا مهال د عسکرو د موجودیت په برکت نسبي آرامي او باثباته دي.
د بلخ سیمه چارواکي وي د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې په یو 14 کلن هلک د جنسي تیری په اړه څېړنه کوي. د چمتال ولسوالۍ د امنی قماندان علي مرجان وردګ ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې. وویل چې سیمه ته یو تحقیقاتي هیئت استولې. لطیف صحاق په سیمه رپورټ لري.
د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې 14 کلن اسماعیل باندې جنسي تیری وسو. د اسماعیل پلار محمد ناصر وای د نوموړي په زوی باندې دوه تنو د پولیس اولی په کلی کې جنسي تیری کړای دی. د نوموړي په وینا کڅه هم د چمتال ولسوالۍ ته د تیری کوونکو د نیونو غفتنلیک تسلیم کړای دی، اما تر اوسه پورې تیری کوونکي نیول شوي نه دي. محمد ناصر وای د هغه په زوی تیری کوونکي هغه دوه تنه غیر مسؤول توپکوال ملیشي دي چې د یو تعداد زورواکو له خوا یې ملاتړ کیږي. زه د چمتال ولسوالۍ د پولو زولي کلي اوسیدونکی یم. زما نوم ناصر ده. زما د زوی لاره یې نیولې ده او بد کار یې ورسره کړی. نوموړي سره لواطت کړی. ولسوالۍ ته لاړم، هغوی ما ته وویل څه جلب مو لیږلی او دا کسان سیمې نه تښتېدلي دي. په داسې حال کې چې د اسماعیل پلار وایي د نوموړي په زوی باندې په هم مزر کې جنسي تیری شوی، اما د چمتال ولسوالۍ د امنی قماندان علي مرجان بیا وایي پیښه تر اوسه پورې روښانه ده او سیمې ته د څېړنو لپاره د جنایي مدیرې استولی دی. دا پیښه موږ ته تر اوسه پورې روښانه نه ده او جنایي مدیر مو سیمه ته استولی او کله چې راشي بیا به دا پیښه روښانه او تاسو ته به یې ووایم. دا په داسې حال کې ده چې د بشر د حقوق کمیسیون چارواکي بیا داسې یو عمل د روزې مبارکه میاشت کې په کلکو الفاظو باندې غندي. په شمال کې د بشر د حقوقو د کمیسیون مشر قاضی سید محمد سامی وایي دا کسان د وسلې په زور سره داسې یو شنی عمل ترسره کړی دی او باید ورته شدید مجازات ورکړل سي.
ی عمل یک عمل کاملا غیر انسانی و غیر اسلامی است. شما ببینید که باید
دا کار کاملا یو غیر انسانی و غیر اسلامی عمل ده. تاسو ببینید هغه الکس تروس پوره د 12 او 14 کلونو پوره سندری او ډاکټرانو یې تروس پوره قانوني سند ته انکړای نه دی. نو یو کوچنی موشوم سره داسې یو عمل هغه هم د روزې په مبارک میاشت کې د افغانستان د خلکو ترڅنګ د هغه ټولونو چې د بشر د حقوقو برخه کې کار کوي هم د زغمل او زمون هیله د افغان دولت او قضایه قوه نه داده چې باید دا کسان شدید مجازات کړي تر څو هغوی ته عبرت او نور ته پند وګرځي.
عبرت برای خودشان و پند برای دیگران شد.
د بشر د حقوق کمیسیون چارواکی وایي په تیرو وختونو کې په داشان پیښو کې د قضایي قوه و حکمونه د هغوی د قناعت وړ و او دا ځلې هم د تیرو حکمونو په انتظار کې دي. د هغوی په وینا دا جنسي تیری او په یو بلې ولسوالۍ کې د یو مېرمنې د ژبې پرې کېدل په روان کال کې د هغو قضایو له جملې نه دي چې د هغوی د اندېښنې وړ دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په لوګر کې عیني شاهدانو او چارواکو ویلي دي چې د شنبه پورس وسلوالو طالبانو دوه تنه په عام محضر کې په درو وهلي دي. دا پیښه د هغه ویډیو له خپرېدو څو اونۍ وروسته پیښېږي چې پکې یو تن چې چارواکو طالب بله د ګڼو نندارچیانو په وړاندې یو ښځه د ټوپک په ډزو د بدلمنۍ په تور ووژله. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ مهم ټکي له اجمل انسخه وړو.
د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ د ششکلا کلی کې د دوه کسان په داسې حال کې څلوېښت دوری وهل شوي چې تر سلو زیاتو نورو کسانو یې ننداره کوله. د څرخ ولسوالۍ د پایتخت کابل په اویا کیلومترۍ کې پرته ده. د بشیر په نوم د کلي اوسیدونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي طالبانو دا دوه تنه درې ورځې مخکې هغه مهال نیولي و کله چې دوی د سیمې د یو شتمن سړي د زوی د تښتولو هڅه کوله. بشیر ویلي نن سهار طالبانو خلکو ته په لاوډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې د هغه دوو کسانو د سزا ورکونې ځای ته راټول شي چې د ماشوم تښتونې د هڅې په تور دوی نیولې دي. دواړه کسان څلوېښت دوری د هغه دوو وسلوالو طالبانو لخوا ووهل شول چې مخونه یې پټ وو. د څرخ ولسوال فاروق همایون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دوی له دې پیښې خبر دي او په اړه یې پلټنې کوي، خو نوموړي دا نه دي ویلي کله چې طالبانو دا دوه کسانو ته سزا ورکوله هغه مهال حکومتي ځواکونه چیرې وو. د فرانسې خبري اژانس په سیمه کې د یو طالب قمندان له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دوی دوه کسانو ته ځکه دا سزا ورکړه چې اسلامي شریعت عملي کړي. د 1996 کلونو څخه تر 2001 پورې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په عامه محضر کې د سزاګانو عملي کول عام وو او ډول ډول سزاګانې عملي کولې. څو اونۍ مخکې یو داسې ویډیو خپره شوه چې پکې د پروان ولایت د شینوارو په ولسوالۍ کې یوه ښځه د بدلمنۍ په تور په عامه محضر کې د یو طالب لخوا په ډزو ووژل شوه چې د نړۍ په کچه یې عکس العملونه راوپارول. که څه هم حکومتي چارواکو د دې کار پړه پر طالبانو اچوله، خو وسلوالو طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي وو. په دې ونې کې ولسمشر حامد کرزی ومنله چې د یوې لسیزې نړیوالو مرستو سربیره د دې اداره خلکو ته د عدالت په برابرولو نه ده توانېدلې. ولسمشر کرزی وویل دا چې په کلیو لرې پرتو سیمو او ان ښارونو کې خلک د خپلو ستونزو د حل لپاره دودیزو لارو چارو ته مخه کوي، سبب یې دا دی چې حکومت ورته د عدالت د برابرولو توان نه لري او یا د دوی پر ستونزو پر وخت غور نه کوي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو څخه هم چیرې چې طالبان ځواکمن دي، په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل کیږي چې خلک د خپلو قضایي او نورو ستونزو د حل لپاره ډیر کله په خپله خوښه د حکومت پر ځای طالبانو ته رجوع کوي څو د دوی ستونزې وراوارې کړي.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هیواد په خدای باندې
روان سم موضوع دی، هغه موضوع د ما په نظر دا
چې له تاسو ته ټول په وړاندې کوم همدارنګ هم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست.
من کاملا موافق هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باید در مستقیم هم نستد
ساره اگر موضوع بسر خود راشی من بود انتخاب کردیم.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
د افغانستان د مرکزی صحی اداره د هیواد د ملي بودیجې پر کسر اندېښنه ښیي او وایي چې دغه کسر خورا ډیر دی. د ادارې په یو کلنی رپورټ کې ویلي چې که هم افغان حکومت په تیرو لسو کلونو کې ډیره لاسته راوړنه لري، خو د ملي بودیجې د کسر د له منځه وړلو لپاره بنسټیز کار نه دی شوی. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په رپورټ لري.
د افغانستان د مرکزی احصایې اداره خبرداری ورکوي که حکومت د ملي بودیجې د کسر کمولو لپاره چې د کار ونه کړي، نو د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ کېدای سي. د مرکزی احصایې د ادارې مرستیال پوهان مل حسیب الله موحد د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د هیواد په ملي بودیجه کې لا هم شاوخوا 70% کسر موجود دی چې باید پالیسي جوړوونکي ادارې ورته پام وکړي. ښاغلی موحد په دې اړه وویل:
101590 میلیون افغانی دا کسر لري بودجه د افغانستان، دا ډیر لوی کسر دی. اواید د افغانستان درې نه وزره شپږ سوه درې شپېته میلیون افغانی، خو مصارف دی 215,216 میلیون افغانی، دا ډیر خطرناک شي. پولیسان دې ته توجه وکړي چې دا کومکونه چې قطسي دا وزه د افغانستان څنګه به وشي. دا تقریبا 80% کسر د بودجه د کوم ځای نه تمویل شي، دا څنګه شي؟ خو باید چې د حکومت هم سقوط وکړي، دولت هم سقوط وکړي، ټول د افغانستان
د بودیجې کسر د یو هیواد د مجموعي بودیجې او د هغه هیواد د کورنیو عوایدو ترمنځ توپیر ته وایي. دا مهال د افغانستان د دولت عواید له لګښتونو څخه 70% کم دي. د مرکزی احصایې اداره هر کال په افغانستان کې د بیلابیلو مسایلو په اړه څیړنې کوي او بیا د یو کلنی راپور په ډول حکومت او خلکو ته وړاندې کوي. پوهان مل موحد د کلنی راپور له مخې وایي چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د سوداګرۍ د بیلانس کسر هم لوړ شوی دی.
و هم ریدل چې د افغانستان د مرکزی احصایې اداره د هیواد د ملي بودیجې پر کسر اندېښنه ښیي او وایي چې دغه کسر خورا ډیر دی. د احصایې مرکز وایي چې دغه کسر شاوخوا 70% دی چې له منځه وړلو لپاره باید د دې هیواد د صادراتو په ډیرولو تمرکز وشي.
له دې وروسته د ازادي راډیو خبریالان ولسوالیو او لرې پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره له نږدې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي. د ژوند رنګونه.
زما نوم حمید الله دی او د لوګر ولایت اوسیدونکی.
تاسو څه پلوري دکان کې کوم ډول کلی دی؟
مونږ سره خو سره پنجابي دی، پنجابي هغه کار کوم.
پروشات هم څنګه دي؟ څنګه خلک خوښي؟
پس الله رحم دی او گزاره روانه ده.
دا پنجابي خو زیاتره هندي او پاکستانی کلی دی. تاسو له کوم ځای راوړدوی؟ له کوم ځای راوړی؟
دا مونږ صرف پاکستانی مال کارو، لکه هغه انډیا ول نه کارو، ټول پاکستانی دی.
خلک به کوم ډیر خوښي، پاکستانی که هندي؟
نه نه، پاکستانی ډیر خوښي دی. لکه میترانه چې دا پوره ای کنه انډیا ولا کم راځي نو په دوه وجه پاکستانی خلک ډیر خوخی
تاسو ورته ګنده هم کنه تنه
ټوټه بس داسې پیس خرڅو سوت خرڅو لکه ګندو نه ګندو لا غنه کوم
زه ته خلک کوم رنگونه زیات خوخی
تر دا شین رنگ زمستون خیال ډیر چلیږي او شین رنگ ډیر خوخی
دی یو پنجابی کالج بایبم سمری
تر مون سره ای لکه 200 روپو نه والا لکه 15000 شپږ روپو پورې لکه دی او سوتی راسته
لته وختم خپل دغه کاروبار شروع کړی ته پنجابی خرڅوي یا دکانداری کوي
دا خو څنګه یو نیم کال تقریبا شو چې دا کار کوم
لته په خامسه کار پوندل
لکه سټوډنټ او تعلیم مو
په کومه برخه کې تعلیم کړی
لکه ما یې مې پښتو کړی دی پښتو کې ماستر کړی
اې د سې کوم رسمي دفتر کې هم کار کوي کنه یو ځای آزاد
نه نه بس سره په خپل روزګار کوو ساغه نور نه کوو سره د خپل روزګار نه 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 رسمي سره کوو د خپل روزګار کوو بس آزاد خپل روزګار خې کنه لکه غوي وای تعلیم بازارې ماش نه جوړه کنه نو د خپل روزګار خې خپل لکه انسان ازادي ورسره
دی ورځ به څومره پنجابي کلی خرڅوي
لس شل او پنځه لس داسې خرڅيږي سوټا پرشن کې
ډیره مننه تاسو
مهرباني تاسو ډیره مهرباني
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورید سهار